السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړې کې زه منور شاس تاسو قربایم نیک پیرته ونه قبول کړئ په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی د سوداګرۍ او سرمایه کاری د امکاناتو لټولو لپاره د سعودي عربیه وفد د پاکستان په سفر دی په دوکۍ کې ویجرګې د قانونو د مالکانو او مزدورانو لپاره د امنیت غوښتنه کړې او اسرایلو نن د غزې د رفح ښار له ځنو او سیمو فلسطینیانو ته د وتلو ویلې دي د خبرونو تفصیل د سعودي عرب یو وفد له پاکستان سره د سوداګرۍ او په دغه هیواد کې د سرمایه‌کارۍ د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې د پاکستان د تجارت وزارت رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې د سعودي د پانګونې مرستيال وزیر ابراهیم المبارک په مشرۍ د لسګونو تاجرانو کاروباریانو پلاوي په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته ورسید بیان زیاتوي چې د سفر هدف د دواړو هیوادونو د پانګوالو ترمنځ اړیکې پراخول او په بیلابیلو برخو کې د تجارت او پانګونې امکانات او فرصتونه لټول دي له دې وړاندې د اپریل په 15مه د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود د یو لوړ پوړي پلاوي سره د پاکستان سفر کړی وو او د هغه هیواد له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره یې په تجارت او سیمایز امنیت خبرې کړې وې پاکستانی چارواکي وایي چې د سعودي عرب ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې د 25 ارب ډالرو پانګونه وکړي د بلوچستان په پښتون میشته ضلع دوکۍ کې ویجرګې په حکومت غږ کړی چې په سیمه او په تیره بیا د قانونو او د قانونو د مالکانو کارکوونکو د حفاظت لپاره د نور امنیتي ګامونه پورته کړي پرون په شوې د جرګه کې سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون وکړ په دغه مقدس کرو د قانونو اتحادیې یو غړي نواب خان دومړ وویل چې دوی د امنیت لپاره ملیشا ځواکونو ته پیسې ورکوي نو ځکه د په خبره دا د هغوی ذمواري جوړیږي چې د قانونو د مالکانو او کانکیندونکو امنیت وساتی
وی نه دې ولې راځي کوی دا غږ وکړم یا ستایم چې دا یې ته کوم ځای چې دا دوی د دې به له پامت کی راځي چې دا څه سپورتي پامت کی راځي لا هغه با دا یو میاس لیس خلاص دی یو میاس لیس بند دی لا تر په راستي اخیری پر له پر یم غواړي پر ارجه غواړي اخیری د سیمه پر کریټو څه جوړ غواړي پر سیمه پر کریټو غواړي
له سیمې څخه د مسلم لیگ نواز ډلې د قامي اسمبلی غړي یعقوب ناصر چې په جرګه کې هم شامل وو د صوبایي حکومت په حواله وویل چې د سیمې امنیت او د سکرو وړونکو لاریو په حفاظت سره خپل منزل ته د رسولو لپاره د لیویز 1500 نور سرتیری برتی کوي دا جرګه تر هغه وروسته شوې چې د مې په لومړۍ نیټه تختول شوې او کانکیندونکي اته د ورځې پاس خوشی کړل شو دوی تور پورې کړی چې بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د سکرو له مالکانو څخه د قلنګ اخیستو په خاطر تختولی وو د پاکستان سپریم کورټ نن د پېښور های کورټ هغه فیصله وزنډوله چې پکې د سنی اتحاد کونسل په نوم ګونتا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو لپاره د ځانګړو چوکیو ورکول رد کړل شوی وو یاد ګوند سپریم کورټ کې د پېښور های کورټ او د الیکشن کمیشن د یادې فیصلې خلاف اپیل کړی وو سنی اتحاد کونسل هغه ګوند چې پکې د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي شامل دي د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته غړو د فروری په 8مه عام انتخاباتو کې آزاد حیثیت کې د بریالي کېدو نه پس سنی اتحاد کونسل کې شمولیت کړی دی ځکه چې دوی ته الیکشن کمیشن خپل پخوانی انتخابی نخا یعنی بیټ نو ورکړي په 13 مارچ میاشت کې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن خپل فیصله کې ویلي وو چې سنی اتحاد کونسل د ځینې قانوني نیمګړتیا او لوجې حق نه لري چې د ځانګړو څوکۍ غوښتنه وکړي یاد کمیشن دا فیصله هم کړی و چې دا ځانګړي څوکۍ به د نورو پارلماني ګوندونو ترمنځ وېشل کیږي بلخوا پی ټی آی د دغه فیصله غیر اینی بللې وه او پېښور های کورټ او بیا سپریم کورټ کې چیلنج کړی وه د نو وړاندې پېښور های کورټ هم د سنی اتحاد کونسل دغه درخواست رد کړې وو د الیکشن کمیشن فیصله یې سمه بللې وه پولیسو په سواد کې د یو اویا کلن سړی سره د یوې دیارلس کلنې ماشومې د واده مراسم ودرولي دي. د بریکوټ تحصیل د پولیسو مشر ډي اس پي شیراسان نن مشال لیډیو ته وویل د ناګوها کلي یو اوسیدونکي سلمان نومیتن پولیسو ته درخواست کړی و چې د هغه پلار حنیفه چې عمر یې اویا کاله دی بل واده کوي او د یوې وړې جنې پلار له یې لس لک روپۍ ورکړي دي. شیراسان وایي هغه اویا کلن سړی نکاح هم کړی خو د رخصتۍ مراسم یې پاتې دي چې پولیسو یې مخه ونیول او قانون مطابق تحقیقات یې شروع کړل. د پاکستان په درې صوبو خیبر پښتونخوا پنجاب او بلوچستان کې د الک لپاره د واده قانوني عمر اتلس او د جنۍ لپاره شپاړس کاله ټاکل شوی خو په سند صوبه کې بیا د جنۍ او الک قانوني عمرونه اتلس کلونه دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیلو نن د غزې د رفح ښار له ځینو سیمو څخه فلسطینیانو ته د وتلو ویلي دي او داسې ښکاري چې رفح ښار کې د حماس د وسلوالو د مرکزونو ضد د کاروي تیاریانې روانې دي. اسرائیل د ډېر وخت راهیسې په دغه سیمه کې د حماس پر ضد د کاروي دړکې ورکوي. امریکا او یورپي ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې. د غزې جنوبي برخې په رفح ښار کې د جنگ له وجې له لسو لکو زیات بې کوره شویو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. پروانه غلې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د بلوچستان په چمن کې د یو تن د وجل کېدو پر ضد نن په دریم ورځ هم احتجاج دوام لري. ویناوال وایي د چمن لارې تجارت هم ترې لکه د نور وسایلو تروړل کېږي. د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د امنیت وضع ورځ په ورځ خرابېږي. د چارو پوهان د دې تر شا څه وجوهات ویني.
کابل کې سکوت شو چې کوم د کابل پولیس چېرې مات شو او هغه ډېر خلک چې کوم دی هغه هم د دغه سیمو هغوی واپس خپلو خپلو ځایونو ته راورسېدل.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د تدریسي کال له شروع کېدو یوه میاشت پاس هم درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي. د دې سکولونو استادان وایي
دلته ډیوز دی چې تاسو وکړي نو بس صرف دومره جواب کوي چې په لس ورځو کې کتابونه ملوي خو هغه لس ورځې تر نن پورې پوره برابرې شوې.
د مومندو په امبار تحصیل کې کاروانګر د سیلابونو د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوي او امریکا په حماس او اسرائیل فشار راوړي چې د اوربند خبرو ته دوام ورکړي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د سعودي عربیو مهم پلاوی چې په لسګونو پانګوال پکې شامل دي په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې. دا پلاوی به په پاکستان کې د پانګونې فرصتونه ګوري. غواړي چې د سعودي شرکتونو سره په همکارۍ خپل صادرات زیات کړي. د سوداګرۍ وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سعودي د پانګونې مرستیال وزیر ابراهیم المبارک په مشرۍ وفد ته د سوداګرۍ وزیر جام کمال او د پېټرولیم وزیر مصدق ملک په هوایي ډګر خراغ لاست ویلې ده. په دې حق نور تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال راشد خټک راکوي.
د سعودي عرب یو لوی وفد په درې ورځنی سفر په پنځمه مې اسلام آباد ته راورسېدو. په وفد کې په لسګونو سرمایهدار او د سعودي حکومت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. د وفد مشري د سعودي عرب د سوداګرۍ مرستیال وزیر ابراهیم المبارک کوي. د وفد غړي به د پاکستاني حکومتي خلکو او تاجرانو سره ملاقاتونه کوي او ځایي تاجران به دوی ته په پاکستان کې د پانګونې لپاره وړاندیزونه وړاندې کوي. د پاکستان حکومت د سعودي عرب سره د تجارت زیاتولو او سرمایه کارۍ کولو په اړه ډېر هیله مند دی. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر جام کمال په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په سعودي وفد کې د ډېر شرکتونو نمائندگان هم شامل دي او دوی به د پاکستاني کمپنیانو مشرانو سره لیدل کتل کوي او د کار کلي معدنیاتو انساني منابعو انرژي کیمیاوي موادو انفارمیشن ټکنالوژي مذهبي سلګرۍ مخابراتو هوا بازۍ او اوبو په سکتورونو کې به په پنګونې بحث کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې په پاکستان کې د سعودي عرب پنګونې په اړه ډېر هیله مند دي او وایي چې دې سره به د پاکستان اقتصاد پیاوړی شي.
دا ایس آئی ایف سی جوړ شوی هم په دې بیک گراؤنڈ کې وو او هغه زمونږ د بیوروکریټک د هرډلز نه تنګ وو نو د هغې کټ شاټ کولو دپاره او دا ملټیپل پاور فیکټرز چې کوم دا کمول دپاره د ایس آی ایف سی جوړ شوی هم د دې دپاره او د دې بیک گراؤنڈ کې زمونږ یو معاهده هم هغوی سره شوې د فری ټریډ د ګلف کوآپریشن کونسل سره نو زما خپله خیال داری چې انویسټمنټ خو هغوی سیریس دي نو دوی سره زمونږ سکوپ ډېر دی او دوی به وکړي او مینلی د دوی انټرسټ په دوه سیزونو کې دلته دی یو مایننګ دی او یو اګریکلچر دی
خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی وایي چې دا وفد دستی صرف د سرمایه کارۍ په امکاناتو بحث کوي او د حالاتو جایزه اخلي ځکه په نږدې وخت کې د سرمایه کارۍ ډېر امکان نشته
سعودی کراؤن پرنس اگلے کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں پاکستان جب آ رہے ہیں تو اس دوران ہو سکتا ہے
سعودی عرب شہزادہ پر اتلون کو سو ہفتوں کی پاکستان ترجیح کی دیشی خا وقت یہ سو تجارتی لوزنامے وشی خوب سرمایہ کاری کے لیے وقت لگی زکا چ سرمایہ دار اول زان پہوی او بیا سرمایہ کاری کوی نو دا ډیره اوږده لار ده دا به ډیر وختي وي که څوک اوس ووایي چې سعودي عرب په پاکستان کې دومره سرمایه کاری کوي دا وفد په دې دوه درې ورځو کې لازمې نشي کولی البته دا زما ذاتی خیال دی کېدی شي صورتحال بل شان وي
یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے ہو سکتا ہے اس سے بہتر کو صورتحال ہو
دا یادونه وړه چې تیر کال د پاکستان نگران حکومت ویلو چې سعودي عرب په پاکستان کې 25 بلین ډالر سرمایه کاری کوي د سوداګرۍ د وزارت د شمار تر مخه د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 238 ملیون ډالر تجارت شوی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو
د بلوچستان په پختون میشته سیمه چمن کې نن په دریمه ورځ هم د احتجاج لړۍ روانه ده دا احتجاج له هغې وروسته پیل شوی چې د چمن پر لتوالو په وینا اف سي ځواک یې په کیمپ برید وکړ او په ډزو کې یو تن وژلی او تر لسو زیات ژوبل کړي دي پر لتوالو اول هغه مړی د احتجاج په توګه د مرستیال کمیشنر دفتر مخې ته ایښی و خو پرون یې خاورو ته وسپاره او د چمن او کوټې ترمنځ لویه لاره یې وتړله بلخوا اف سي ځواک وایي چې دوی په پر لتوالو ډزې نه دي کړي په چمن کې د روان پر لت خلک غوښتنه کوي چې حکومت دی افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي خو حکومت یې نه مني په دې اړه نور حال له کوټې څخه زموږ خبریال ایوب ترین راکوي
د افغانستان پولیسو چیرمه د افغانستان په سرحد شار چمن کې د پرلتوالو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې لامل د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لویه لاره نه خلاصوي
چې وروره خلک د تګ راتګ نه کوي مسافرو ته موږ وایي زنانو ته دا وایي هر چا ته ځوانو سپینږیرو ته دا وایي تر هغه سربېره خلک را وایي دلته زموږ سره جنجالونه کوي زموږ سره به تعاون کوي دا د هېچا نه زما شخصي ګټه ده نه د حاجي بایک خان ده نه د حاجي پهلوان اکا ده دا د ټوله پښتانه ګټه ده وروره او د ټوله پښتانه تاوان دی دا به زموږ سره ټول په دا کې تعاون کوي وروره اوس دا موږ راپورته شوي ده نه د مور څخه شته دا بل موډ می بند کړی دی وروره دا هر چا ته موږ دا خواس وکړه د کوټې کې د کنداري کې د بارډر کې د کراچي پر مسافر دې ناراضي بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري
موږ ولې ولست تایران دا ولست وس به موږ څه چم کوي د خپل حق موږ د سرکار زغوار په موږ ته ولست ولای ما مټر ای لکه ما زنان نه لکه ما شی ای لکه غیر د پاکستان د خلکو زموږ د خواس کو چې من نه دی وروره دغه وخت نه راځي حکومت هم دا غي خبره کوي موږ دروازه نه کړه خلاصه وستا په خپل روانه کله
هلته په چمن کې د پل برخوالو نن نه هیوازي د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی بلکې ډېری خلکو هلته پرلتوهلی دی د دې ترڅنګ دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک هم تړلی دی بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورت او د ویزې د شرط په ضد د چمن پرلت روان دی تیره ورځ و پرلت په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی سکتر او دریم زیارتوال اول چې د واد د نورو برخو په بارډرانو تجارت روان دی خود چمن خلګي د قانوني تجارت څخه به برخي ساتلې دي
دا مرسته نه رحم دی ما پر رستا دا کا چولې دا ما د وطن رسکوې تا کولې نیولې دي تا کرومې چولې تا ما وبو بيولې دي تا تازما بدلی بوله دا تازما زنگلون نیولی دی تازما ورسوگان نیولی دی او ما توائه چه تبا کرنی تجارت دکه کرنی تجارت دا پاکستان پر چول بندرونو روان دی پر واگا روان دی پر کپتان روان دی مور هم دا تجارت حک لرو
دا یدونی ورده چه اوسنه احتجاج داغه وروسته توت سوی دی کله چه دا مئی پا چلرم نیته پا سردی شرار چمن کی دا پرلتوالو پا خبره دا سردی اسکرو لخوا دا پرلت پا زی نه واجی برید سوی وو بلکی دا دزو پا نتیجه کی یو کس مر او شاو خوالس نور زخمیان سوی وو خود سردی اسکرو لخوا دا تورونا پا کلک سرد سوی دی و مشال دیدو تا پرالش دول سوی یو بیان کی پا کوات کی دا سردی اسکرو ویان ویلی دی چه دا پرلت مشاران دا خپلو ناکاموی دا پتوولو پا خاطر دا امنیتی وجه دا خرابولو حسه کرده دا او بیا تور پا سردی اسکرو پور کرده دی چون مخایا نامنی رامسته کولو یادیوی چه پا چمن کی پرلت تیر کال دا اکتوبر پا یوشته من نیتا دا غا وروس تا پیل سوی وو کلا چه دا غا وقت نگران وفاکی اکومت دا چمن او سپین بول دا دا خلگو دا تگراتک پا خاطر دا شناخت کارد او تذکره پر زی دا پاسپورت او ویزی شرط مهم گرزه ولی وو
هلتا په دوکې کې پرون د سیمې په خاصه توګه د کانکیندونکو د وجړو او تختونو د زیاتیدونکو پیښو په اړه جرګه شوې چې پکې قبایلي او سیاسي مشرانو ګډون کړی دی دوی په حکومت غږ وکړ چې کانکیندونکو ته د تحفظ ورکړي دا له هغې وروسته ده چې په دې وروستیو کې ځینې کانکیندونکي د قلنګ لپاره تختول شوي وو تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي
جرګې ته په خپله وینا کې د دوکۍ د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې یوه غړي نواب خان دومړ د نامنۍ ته د وروستۍ پیش زمواري پر امنیتي ادارو رړولې او د ده په خبره چې په یو پلمه یا بله پلمه د دوی څخه پیسې اخیستل کېږي قبائلی مشر سردار معصوم خان ترین اویل چه ده ترگر و مخنیوی با اولس او اکومت پا گره سرکوی
ده هر صوب دیده ده غیرت کارن توکی یو تنظیم دی توکی ای چیشی دی او رو کلاروی دو خدا غاو ده هر صوکی کاکا ده مزی نبیاز مزی ده مخامخ ویو سایلاتی سرائی مخامخ آلو و ده وطن سی سرپراتویو ده وطن باندی ده چال ده مورا یو ایساب پاتا دی اگه دایو دی لکی مخان گر ناس اگه دی راست پر حق تشکاره کی ما سی خبره بود عمر دا یایو ته مست دا د زړه کې مونږ دی مکه چې ماته بم خسي از لای ز نمرم اکبر صاحب نمري سردار صاحب نمري سردار مسعود صاحب نمري بل نمري فار سړای نمري فار بچاین دی هغه یو مور دوی وی هغه یو د مشکلې د فار سړای دی د یو فار سړی یو لاری دی هغه خرابو دی هغه
خو په مرکز کې د حکومتي جماعت مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي سردار یعقوب خان ناصر زیاته کړه چې صوبایي حکومت دی په سیمه کې د خلکو د تګ راتک او د کویلې د لاریانو د حفاظت په خاطر د پولیس ترڅنګ لږ تر لږه 1500 ځایي خلک په لیویزو کې په کار وګماري
موږ به اف سي ته دا ویایو چې موږ ته یو 1500 لیویز لوکل ټراکیز موږ خپل خلک او هغه خلک باندې به موږ اعتبار هم دي او به یو هر اول هم راوړي او دا معامله به ان شاء الله خدای کول په دغه شی باندې لږ سره کنټرولېږي هم 1500 پولیس په کار ده هغه کیس تیار ده هغه به مینراله دی 1500 پولیس
بلوچستان حکومت ویان شاہدرین سره تماس ونیوی نو اگر اتول چې د دوکې په ګډون په ټوله صوبه کې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لومړنۍ ذمہ واری ده او په دې ترڅ کې د سکیورټی نوی پلان هم ترتیب کړی دی کوي د دوکي قبایلی جرګه دا غوړسته سوي ده کله چې د مئی په دویمه نیټه په ټیکدار باندې کې لومړی د کوئلې لارې دمځ کې لاندې د نڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل سوي بم سره د نشټې وروسته چاودنه رامنځته سوي وه. دغه څه ګړی وروسته یوه بله چاودنه وسوه. په نتیجه کې د سی ټی ډی د یو عسکر په ګډون دوه کسان مړه او شل نور ټپیان سوي وو. وروسته یې زمواري بلوچي وسله والی ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. خو د دې څخه لمخه د مئی په لومړۍ نیټه هغه اووه مزدوران راخوشي سوي او خپلو کورو ته راغلي وو. څوک چې د بلوچي وسله والی ډلې بی ایل ای للوري د مارچ د میاشتې په درویشتمه نیټه د دوکۍ څخه تښتول سوي وو، ځکه چې په سیمه کې د کوئلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې په وینا چې بی ایل ای د دوی څخه پر کوئله ټیکس غواړي د کوم ورکولو لپاره چې تر دمګړي پورې دوی چمتو نه دي، او په نتیجه کې د نامنۍ دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دې له وجې د دې صوبې جنوبي ضلع او په ځانګړې توګه وزیرستانونه لکه مروت، ټانک او ډېر اسماعیل خان هغه سیمې دي چې خلک یې ډېر اندېښمن دي. دوی وایي هلته د نامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي، خو د دوی په وینا حکومتي او امنیتي چارواکي د مخنیوي او امن پر ځای کولو لپاره مناسب ګامونه نه اخلي. بلخو امنیتي ادارې وایي چې په ګڼو سیمو کې یې د وسلوالو خلاف عملیات کړي دي او دغه لا هم دوام لري. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې سیمو کې د روانو حالاتو په اړه ریپورت لري.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو لکه مروت، ټانک، ډی خان او خواوشا کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. د غلطه په پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو کې هم تیزی راغله. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو روانونۍ کې د بنو په میریان، کینګر پول پولیس پوستې او لکی مروت کې جلا جلا بریدونه وکړل، خو د پولیسو په وینا سمدستي ځوابي کاروایی وسلوال پر شا وتنبول. په بنو شمالي وزیرستان کې په یوه ورځ د مئی په سلورمه وسلوالو د شمالي وزیرستان جماعت اسلامي ګوند په خوانې د سیمه امیر او سپلګا کلی منتخب چیرمن ووژو، او بنو کې د کالج استاد په هدفي برید کې ژوبل کړ، بل ځایي کس یې ووژلو. بل طرف د پولیسو او فوز لاړخه هم د وسلوالو ضد هدفي عملیات دوام لري. د فوز اماړي کو سانګ هم د مئی په سلورم خپل بیان کې داوا کړې وه چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو ضد عملیاتو کې شپږ وسلوال ووژل. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 15مه لکی مروت پیزو سیمنٹ فیکټری باندې هم وسلوالو برید کړی و. دا د هغې وروسته چې په یاد ورځ مروتو کامی جرګې له حکومته او فوز دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنې کړې وې. وروسته یو نامنی دغلته ځایي ولس د اندېښنو ښکار کړی. څېړونکي او خبریال فخر کاکا خیل وایي چې جنوبي ضلع داسې چاپیرچل کې دي چې افغانستان کې د جهاد په نوم جنگ لپاره دغه سیمې زیاتره کارول کېږي.
دا جغرافیایي چې موجود دی د دې له امله دغلته کې که تاسو وګورئ مهاجر کې پونه ډېر تعداد کې دغه تکلو شوي وو. بیا د جهاد ډېر غټ تعداد د دغه علاقو نه بدغ او منځني افغانستان او مشرقي افغانستان دې هلې ځلې کولې جهادي دای کې غټ نوم جلال الدین حقانی دغلته په شمالي وزیرستان کې ډېره غټه مدرسه وه. بیا 9/11 هم چوش موږ په ډېر غټ تعداد کې خارجي ځان لپاره جهادیان وي د شمال للارې راننه نوتل دې سیمې ته د دې غټ جنگ آغاز موږ ولیدو.
نو ما وړي وویل چې ډرای اسماعیل خان د پاکستان منځ دی. زیاتره پولې د جنوبي وزیرستان، بیا د بلوچستان او پنجاب سره هم لګېدلې. نو د وسلوالو مختلفې ډلې له دې ځایه هر اړخ ته خپل فعالیتونه مخ په وړاندې وړي.
په کابل کې سکوت شو چې کوم د کابل پولي چرخي چیر مات شو. نو دا ډېر خلک چې کوم دی هغه هم د دغه سیمو هغوی واپس خپلو خپلو ځایونو ته راورسېدل. ډېر اسماعیل خان په دې کې ډېر اهم کردار ادا کوي. وجه دا ده چې دا د پاکستان منځ دی. کوم چې یو طرف ته په بلوچستان سره میلاو ده، نو بل طرف ته پنجاب سره میلاو ده، او خپله دا د خیبر پختونخوا ایسه ده او ډېر حصے جنوبی وزیرستان ضلع سره لګي کوه سلیمان کې اور سره ډیرا بوکتی خصوصا د کچي علاقې ورته کمزہ کې چې مخکې نو وسلوال په پنجاب کې موجود دي د سندو د پنجاب بارډر باندې مرهم په دغه سیمه کې راځي. دغه وجه دا چې هر کله د پټور پاکستان کې وسلوال موومنټ کې نه د ډیر اسماعیل خان نه په سره شکل کې تیریږي.
د لکې مروتو اوسیدونکي سیاسي فعال اختر ګل بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې وروستیو نامنۍ د دوی په ژوند ژور اغېز کړی. د امن په نوم په وار وار غونډو جرګو غوښتنو باوجود هم د وسلوالو فعالیتونه ورځ تر بله زیاتیږي.
لکې بنو ریخان دا چې نن سبا د کومې بدامنی په لپیټ باندې دي هر ورځ ونه یوه بدامنی پیښه کېږي. مشران نوجوانان کشران ټول په جرګو په غوښتنو په هر یو باندې ستړي سو خو ورځ پر ورځ د خلکو فعالیتونه زیاتېږي. ورځ پر ورځ دلته بدامنی زیاتېږي. کاروبار وده بیخي په جی باندې ولاړه ده. کاروباري ملګري دي هغه ته سوچ وکړه روان دي بار ته سرمایه منتقله کوي. موږ مطالبه کوو چې دلته د سټیټ ته هغه دي امن راولي. دلته امن بیخي خراب تا.
شمالی وزیرستان کې هم روان کال کې تر دې دمه اولس هدفي بریدونو پیښې شوې چې تیر 2023 کال کې دغه شمیر سلور سلوي خو په دغه بریدونو کې د 2013 کال راهسې تر دې دمه سلګونه ځایي مشران ځوانان سیاسي مدني فعالان دینی عالمان خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری وژل شوی ژوبل شوی دی. ځایي خلکو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت د وسلوالو د بیا فعالیتونو شکایتونه کړي، احتجاجونه او پرلتونه یې کړي. د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړې. حکومت فوج او پولیسو هم په وار وار دعوی کړي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو ضد ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړي. په بنو کې د فوج او پولیسو دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نمونه نه واخیستل مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو فعالیتونو ختمولو لپاره منظم پلان روان دی. د دوی ضد د فوج او پولیسو کاروایی هم توندې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان او افغانستان کې د ورستیو بارانونو ځاني او مالی زیانونه اړولي. که څه هم اوس زیاترو سیمو کې بارانونه ودرېدلي خو خلک وایي چې بارانونو سیلابونو یې تیار فصلونه تباه کړي. په دې کې د مومندو د انبار تحصیل کاروندګر هم شامل دي چې غوښتنه کوي حکومت د راتلونکي کې په بارانونو او د سیلابونو د وجه د تاوانونو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. په دې حقه تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شارواز ترک زیاره کوي.
سګنی بارانونو د ملک د نورو برخو په شان په انبار محمد کوم اوران کړي. دغه تحصیل خلک وای زمکه خرابې کړي ولاړ غنم غرزولي او بل داتې دغه اوبه په خوړونو کې بهیدلی خو د دوی په خ نه دی راغلي. بوراشا عثمان خیل دغه تحصیل وسیدونکې ده. هغه مشادر لته وول د انبار زمکه هر رقم کروندې کوي خو که د اوبو د ذخیره واړه بندونه پکې جوړ شو نو بیا به خلک د پردو مزدورو په ځای خپل زمکه کوي او معاشي حالات وای هم ډیر خشي.
دومره بارانونه وشو دومره زیاتې اوبه ځای شولې چې زما د سوچ مطابق کده دی اوبه یو ذخیره جوړه شوی هغه ډیمونه جوړ شوی واړه واړه نو زه وایم چې دې به زمیندارو ته ډیره زیاته فایده وي او خاص توګه هغه خلکو ته چې هغوی د غره په لمنو کې ژوند کوي چې هغوی ته د اوبو ډیر زیات تکلیف وي هغوی ته د کویانو د ایستلو ډیر زیات دشواري وي.
امبار د 80 زیاته آبادی لري. دغه تحصیل په مشرقي اړخ ته کوزه دیر په شمالي اړخ ته باجوړ او مغربي او جنوبي اړخونه د محمد د صافو او پنډیالې تحصیلونو سره لګیدلي. امبار کې د سنگ مرمرو ترڅنګ قیمتي نفرایت په نوم کاڼي هم وستل کیږي خو د دغه سیمې خلک زیاتره په بهرونو ښارونو کې مزدوریانه کوي. مقصود خان د امبار یو بل اوسیدونکي دی. هغه وایي چې تیر وختونو کې ورسره ګڼو سرکاري او حکومتي چارواکو ژمنې کړې چې د اوبو د ذخیره انتظام به وکړي خو لا هم عملی شوی نه دی.
ساکل ډیر زیات بارانونه وشو دلته غاړ غټ نوارونه دي نو کدا دیمونه دی ته وای نه دا وبز موږ له پزون نه ویتلې ځکه چې دلته چې کم دره کړي کویان دي دا په خو به چې موږ په بوکورې سدي وب دغه کویان به تبن به ته دغه پیدا رسیدلی وای. مخکې چې کم و دلته یو حادثه وشوره په 2014 کې په پیخان کې چې کم حمله وشو نو په هغه وخت متعلق چې گورنر هغه را لې دلته د سمال دیمونو واده هم کړی چې دا غټ نوارونه دي دغه دا وب چټي بیګینو دغه دی لا کړی. نو په هغه وخت کې د گورنر سره ډیر زیات اختیارات نه د سمال دیمونو پته ولګیدل نه غو تعلیم پته ولګیدل.
میرزاده خان مشال رډو ته وای حکومتي ادارې باید د دوی د ضایع کیدونکو اوبو د پاره بارانی بندونه جوړ کړي.
لهدا نو د وس د دې وخت حکومت نه دا مطالبه کوي چې په هغه وخت کې موږ سره کوم مطالبه شوي وي موږ سره وعده کړي وي پاره پوره والی وکړي.
امبار کې د وړو بندونو ضرورت د دغه خلکو خبره ځکه هم زیات دی چې هر کله چې محمد کې باران وي نو تر ټولو زیات امبار کې وي. خلک وجه دا غني چې امبار د کوهمور یا د کیمور اوچت غره په لمن کې آباد سیمه ده. دغه خلکو غوښتنه مو د کوز محمد نه د صوبای سیملې د غړي محبوب شیر محمد سره شریک کړي.
محمد اپ کوشش کو چې ارز څه ضرورت دی دغه معیار مطابق دغه هغه خپل ضرورت پوره کو هغه کله چې دې په کغه د ایجوکیشن د ترقیاتی دور کې به ان شاء الله د علاقه راولو.
د انبر تحصیل پیاز شنه دړي مرچکی او ځینې نور سبزیان لکه کریلی او ټماټر ډیر مشهور دي. خلک په غرونو کې د سارو باندې هم کوي خو د اوبو د مشکلاتو د وجې بیا د غرونو روزګار لکه باندې او کرواندي ډیر کم شوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د دې رپورت سره د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې دي. د دې سات د خبرونو لاندې استفام وکړي. د سعودي عرب یو وفد له پاکستان سره د سوداګرۍ او په دغه هیواد کې د سرمایه کاری د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې. د پاکستان د تجارت وزارت رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې د سعودي د پانګونې مرستیال وزیر ابراهیم المبارک په مشرۍ د لسګرو تاجرانو او کاروباریانو پلاوی په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته ورسید. پاکستاني چارواکي وایي چې د سعودي عرب لخوا ژمنه شوې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې د 25 ارب ډالر رو پانګونه وکړي. د بلوچستان په پښتون مېشته ضلع دوکۍ کې یوې جرګې په حکومت غږ کړی چې په سیمه او بیا په تیره د قانونو د مالکانو او کارکوونکو د حفاظت لپاره د نور امنیتي ګامونه پورته کړي. په دغه پرونۍ جرګه کې سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړی و. دا جرګه له هغې وروسته شوې چې د مۍ په لومړۍ نیټه تختول شوي اووه کان کیندونکي کی 28 ورځې پس خوشې کړل شو. دغو کان کیندونکو تور پورې کړی چې بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د سکرو له مالکانو څخه د قلنګ اخیستو په خاطر تختولي و. د پاکستان سپریم کورټ نن د پېښور هایکورټ هغه فیصله وځنډوله چې پکې د سنی اتحاد کونسل په نوم ګوند تا د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو لپاره د ځانګړو چوکیو ورکول رد کړی شوی و. یاد ګوند سپریم کورټ کې د پېښور های کورټ او د الیکشن کمیشن د یادې فیصلې ضد اپیل کړی و. سنی اتحاد کونسل هغه ګوند دی چې پکې د پاکستان تحریک انصاف پارلیماني استازي شامل دي. او اسرائیل نن د غزې د رفح ښار له ځنو سیمو څخه فلسطینیانو ته د وتلو ویل دي. او داسې ښکاري چې رفح ښار کې د حماس د وسلوالو د مرکزونو ضد د کاروي تیاریان روان دي. اسرائیل د ډیر وخت راهیسې په دغه سیمه کې د حماس پر ضد د کاروي دړکې ورکوي. امریکا او یورپي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. د غزې جنوبي برخې په رفح ښار کې د جنگ له وجې له لسو لکو زیات بې کوره شوي فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د بشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واوریده او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای په حماس او اسرائیل فشار راوړي چې خبرو ته دوام ورکړي. دا خبره د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي رویټرز خبری ایجنسی ته کړې. دا له هغه وروسته ده چې د اتوار په ورځ د قاهره په قربتوب د اوربان د ټینګښت په هدف خبرې ظاهرا له کومې نتیجې بغیر پای ته ورسېدې. صفی الله استانګزی په دې اړه نور تفصیل لري.
په غزه کې د اوربند ټینګښت په هدف د قاهرې په قربتوب د خبرو د نوي پړاو د دویمې ورځې له پای ته رسیدو وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر قطر ته تللی. تمه ده ویلیام برنز د قطر له صدر اعظم سره په یو بیړنۍ لیدنه کې خبرې وکړي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې د دغه سفر هدف پر اسرائیل او حماس حد اکثر فشار راوړل دي څو بیرته د اوربند په اړه خبرو ته دوام ورکړي. ویلیام برنز د یکشنبې په ورځ په قاهره کې و. په قاهره کې د خبرو پر مهال د اسرائیلو استازي حضور نه درلود او د ورځې په پای کې د حماس ډلې استازي هم له مصر وتل. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې پر ورځ ویل که څه هم اسرائیل غواړي په غزه کې د اسرائیلي یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو لپاره جګړه ودروي، خو د ده په خبره حماس په خپل سخت دریځ کې پاتې دی او له موږ غواړي چې خپل ټول ځواکونه له غزې وباسو، جګړه پای ته ورسو او حماس په واک کې پاتې شي. نتنیاهو ویل اسرائیل دا ډول مسله نشي منلی. نتنیاهو د حماس د غوښتنو منل د اسرائیلو د تسلیمېدو په معنا وګڼل او یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هېواد به د خپلو ټولو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره جګړې ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پیژني، له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی. د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د نتنیاهو د خبرو په غبرګون په یو بیان کې ویلي، لا هم غواړي یو هر اړخیز اوربند ته ورسیږي، څو په نتیجه کې د اسرائیلو د دب خبره اشغال پای ته ورسیږي، له غزې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ضمانت وکړي، او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په وړاندې د اسرائیلي یرغمل شوو تبادلې ته زمینه برابره شي. په دې بیانیه کې هانیه ادعا کړي چې د اسرائیلو صدر اعظم اراده لري څو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي، او هم د منځګړو او بیلابیلو خواوو هڅې له خنډ سره مخ کړي. اخو بیا په غزه کې د یکشنبې په ورځ اسرائیلي ځواکونو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ، او د سختو بشري مرستو د رسولو اصلي لارې هم وتړله. رویټرز راپور ورکړی اسرائیل وروسته له هغه د کرم شالوم اصلي د مرستو رسولو لارو تړله چې حماس پرې برید وکړ. د اسرائیلو دفاع وزیر خبرداری ورکړی حماس د اوربند په اړه جدي نه دی، او اسرائیل به په نږدې راتلونکي کې پر رافا او د غزې په ټولو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یعنی هورزه اونې سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد وای تر څو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نشي. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې د افغانستان پخوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته سره ونه رسیدل. د بشري حقوقو فعال هوریا مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې یې له زلمی خلیلزاد څخه سو پوښتنې کړي وای چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوری حکومت د سقوط لامل شوې. صفی الله ستانګزی له نور تفصیل سره.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نه وي رسیدلي د دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خپره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي، خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې، خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي، یو آزاد سوکال او پرمختللی افغانستان ترلاسه نشي، دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد د لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقونو له فعال هوریا مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشیني څرګنده کړه، خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بخښنه غواړي، هغه منفي ځواب ورکړ. هوریا مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړي او له طالبانو سره پټې خبرې کړي. اغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار رکاقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات، اینا یک جانبه کار کردند.
خاقلی خلیلزاد د مذاکراتو په ټول پروسه کې یو ارخیز مختولار. خلیلزاد د طالبانو په ګټه او د امریکا د نورو چارواکو په تیرستلو سره کار وکړ. د خلیلزاد په وساطت او د خاقلی ترامپ په اداره کې نورو امریکایي چارواکو د افغانستان تیر حکومت مجبور کړ چې تر لسو زرو ډیر طالبان خوشی کړي. هغه کسان چې اکثری د تروریستي بریدونه په ګډون په مرګونو تاوتریخوالي تورن او په جنگي جرمونو محکوم
متهم بودند، اینا را رها کردند.
کوریا مصدق هم ویلی پرون کله چې د اتریش له پلازمینې ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسېده، له زلمی خلیلزاد سره مخ شوه. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2021 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2020 کال د فبروري په 19 د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي، او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تېره چهارشنبه د مې په اوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ، او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسیدو یا نه رسیدو له افغانستانه د امریکایي حقوقونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی وو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمي خلیلزاد څه باندې دوه کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل، د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
دا مشال ریڈیو خبرونه دی. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال پیلېدو یوه میاشت پوره کیدونکې ده، حکومت تر اوسه په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي رسولي. د صوبې د نورو ضلعو په نسبت دا ستونزه بیا په قبایلي ضلعو کې نوره هم زیاته ده. دغه ضلعو استادان وایي چې زده کوونکو ته یې په زړو کتابونو کې درسي عمل پیل کړی دی. دا راز د تعلیمي چارو پوهان هم وایي استادان چې حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو په سکولونو کې ورته تعلیمي ضرورتونه په پام کې نه نیسي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د دې ستونزې په هوارولو کار روان دی او 90% سکولونو ته یې درسي کتابونه رسولي دي. تفصیل د یوې لنډې دمې نه پس
په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال د پیل کېدو نږدې یوه میاشت وشوه خو تر اوسه حکومت په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ورکړي. په دې صوبه کې د زمشوو ضلعو د استادانو اتحادیه وایي د دغو سیمو زده کوونکي لا له وړاندې د یو شمېر اسانتیاوو بې برخې دي، خو د درسي کتابونو د نشتوالي له وجې تعلیمي سلسله ډېره زیاته متاثره شوې ده. د آل ټرایبل ټیچر اسوسیشن مشر نصیر شاه افریدی د مئی په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 8 نوی تدریسي کال پیل شوی او هڅه کوي چې په سناسه طریقه تدریسي عمل جاری وساتي.
مونږ په سکولونو کې داسې کار وکړو چې کم زمونږ سابقه کلاسونه وو په 2023-24 کې، دا وو ماشومانو نه موږ دغه کتابونه را جمع کړل، په هغې باندې مونږ نوي کلاسونه شروع کړي دي. په هغې کې بعضې کتابونه داسې دي چې هغه بالکل خراب دي او اکثر ښه وو، نو مونږ خو ګزاره روانه کړې ده، خو حکومت طرف نه مونږ له کتاب میلاو شوی نه. ټولې قبایلي ضلع چې څومره دي دلته ډیوز دی چې تپوس ته وکړي نو بس صرف دومره جواب کوي چې په لس ورځو کې کتابونه میلاویږي، خو هغه لس ورځې تر نن پورې پوره برابرې نه شوې.
نصیر شاه افریدی زیاتوي حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو د زده کړو لپاره ورته مواقع برابرولو ته سمه پاملرنه نه کوي. داراز د تعلیمي چارو یو پوه او د قبایلي سیمو د استادانو د اتحادیه پخوانی مشر خان مالک مسید وایي داسې ښکاري چې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د درسي کتابونو رسول د حکومت په ترجیحاتو کې نشته، ګنی په کار داوه چې د دې لپاره یې په وخت اقدامات کړي وي.
کتابونه پریس کول د یغې ترتیب جوړول په کار وي چې 6 مهینه مخکې یغې پریسنګ وشي که نه یغې د پاره بجټ الوکیټ شي، په یغې نه بعد په امتحانونو نه مخکې یوه میاشت مخکې دا کتابونو سکولونو ته یا ایجنسی یا ډسټریکټ ایجوکیشن آفیسر آفیس ته ورسول کیږي که نه. اول خو د بجټ مسله وي، بیا د یغې پریس مسله وي، د غېنا دا نقصان وشه که نه چې اوس هم په قبایلي علاقو کې چلتا سکولونه هم وران دي، وجاړ دي، ړنګ دي، برباد دي، آبادی هم برباد دي. ال کتابونه اول خو میلاویږي نه، چې میلاویږي نو تقریبا اگست کې شي به میلاویږي چلتا بیا سردیانه راشي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر فیصل خان ترکی د مئی په 15 مشال لیډیو ته وویل چې د کتابونو چاپ کولو لپاره نگران حکومت په وخت پیسې نه وی ورکړي، نو ځکه دا ستونزه جوړه شوې ده. نو موړي همداراز وویل چې د نوی منتخب حکومت جوړېدو سره سم یې په دې مسله کار پیل کړی او زیاتره سیمو ته درسي کتابونه رسول شوي دي. دی وایي
انټرم ګورنمنت چې کتابونه انسټالمنټ اولنی چې کوم ورکول هغه ستمبر کې ورکول، هغه هم نغې نه لفظ شو. بیا دویم انسټالمنټ هغه جنوري کې ورکول، هغه هم نغې نه خطا شو. د دې ایشو په دې راغلی چې هغه د پیسې نه دي ورکړي، موږ چې په مارچ کې رالو نو اولنی انسټالمنټ ولې د کتابونو موږ مارچ کې ورکو. نو ما لاسټ ویک په دې باندې میټنګ کړی دی، لاسټ ویک پورې ټیکسټ بک بورډ والے چې دی ما ته ټول ډسټرکټس والے ډیټا خولې وا تقریبا 90% چې دی لاسټ ویک پورې زموږ ټول ډسټرکټس کې دی نو چې
کتابونه ډیلیور شوی دی. مجھ ڈسٹرکٹ میں تقریباً 90% ڈلیوری داغیم شوی دا یو ڈسٹرکٹ نیم کے کسلک دیر اوپر نہیں چاہیے لرے والا ڈسٹرکٹ سیدھی ناگی کے مسلک ڈی ریچ ہوئی اور دار جو باقی 90% زمان کا بکس سیدھی اگر ڈلیور شوی دی انشاءاللہ یو سو روزے کے بعد کے نورم کلاریٹی راشی انشاءاللہ 100% با بورا شی انشاءاللہ.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت سکال د مارچ میاشتې راهیسې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین هم پیل کړی دی. خو د تعلیم پوهان وایي چې حکومت دې په سکولونو کې د تدریسي کتابونو ترڅنګ بنیادی سهولتونو پوره کولو ته هم سمه پاملرنه وکړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د بارانونو وروسته د اسراروغې یو سړک په ساتونو بند وي چې له کبله یې دوی ژوند ډیر متاثره شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دې سړک د پل جوړولو لپاره دې ورته اقدامات وکړي. چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. البته له دې سیمې څخه د قومي اسمبلۍ استازي مشال ریډیو ته وویل چې هڅه کوي پل زر جوړ کړي. تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه اوسیدن کی دے حکومتی چارواکیوں نا پر سراروغا کرکنئی شاکاری روڈ بنے دے پل تعمیر کولے غشتنا کوی. دوی ویائی چے پسیمک شے دے باران ناپاس دے سراروغا کرکنئی شاکاری روڈ پر گھنٹو باندوی چے پواجائی دے سیمه خلق دے سخت مشکلات سرا مخومخ ہوئی. داغا مشکلات دے سراروغا سیمه اوسیدن کی عثمان ماسید پدارنگ بیانوی. تحصیل سراروغا سرا تعلق لارن کئی خبریال سکندر حیات شاکاری روڈ بنے دے پل نشتولی پواجا دے زوئی خال کے مشکلات پبراکش مشال ریڈیو تا وویل.
چکیم خلق غشتنا واچه پا دا خوڑ مونده پا دلگار مونده دا پل جور شی آغا دا ویسا پورا چار شیری نشوا چه ورا تا خلق تا دکیم مشکلات دی پا دا چکیم دا شاکاری ابو دیدو و تی 4000 کلی نها دوله زیود خلق پتے کیجی نو آچ کلا برو شیل یا ور وشی نو پا دلگار مونده خوب یا بلکل چکیم تاگ رو تاگ دای دا مکمل ختم شی چه چو پرا آغا با کامشم یا نوی جنو دا خلق دا دیر تکلیف تای کمات نا هم دا غوښتنه کوي د صوبایي حکومت نه د وفاقي حکومت چې دا چې کوم د شکاري کلي ته کوم روډ چې دا کوم خور دی د سراروغا چې کوم مې د مارکیټ ته دغه سارا کی چې کوم ګړ بایي په دا باندې دا چارو شي دا پل دا جوړ شي چې د خلکو مسله حل شي.
مشال ریډیو چې د سراروغا اوسې دین کې د پلا تعمیر کول غوښتنه د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخې تک شیشوا غوي په ځواب کې وویل.
داغم بالکل په نظر کې دي چې کوم په سراروغا کې یوازې کرکنې شکاري کلای دی او دغه سي په مولا خان سوی نه مخکې ها یو غاټ ګرځي یا هغه مشتغي کسنو وشوي دی دغه خلک تکلیف دی بالکل نشره دی مجو په خیال کې هاوی او نشره په دغه کوشش هم کې لکه څنګه چې تاسو کپاتا د نیوال رزې دي د حکومت نه یې دی پیسې جوړې شي نشره تیرا پیرو د مش کوشش وی چې په دغه مقصد خلک سوالات جوړ کړي او د خپل باندې بسر دا وکړي.
د سراروغا سیمه اوسیدین کې صوبایي حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سراروغا کرکنی شاکاری کلی په خوړ بنې د پل تعمیر کول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
سمارٹ فون لارے گٹ اتری اخیستے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
اور ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمونږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MSHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل رپورټ ده. پاکستان د خزانه وزارت د اپریل میاشتې په خپل اقتصادي رپورټ کې ویلي چې د روان مالی کال په نهو میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه ریکارډ 55 کروڑ روپۍ پور اخیستی چې د تیر کال د لومړیو نهو میاشتو په نسبت 50% زیات دی. رپورټ زیاتوي چې د زیاتو پورونو ورکولو له وجې د شخصي بانکونو ګټه هم ډیره زیاته شوې ده چې پکې زیاتره پور یوازې د پاکستان حکومت ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت د شخصي بانکونو نه زیاتې قرضې ترلاسه کړي دي او بیا د مرکزي سټیټ بانک لخوا د سود شرح د 13 میاشتو راهیسې 2% ده، نو ځکه په حکومت قرض او د شخصي بانکونو ګټه زیاته شوې ده. تفصیل د نیاز علي خان رپورټ کې.
د پاکستان د خزانه وزارت د اپریل میاشتې په خپل اقتصادي راپور کې ویلي چې د روان مالی کال په 9 میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه ریکارډ قرض روپۍ ترلاسه کړي دي. د راپور له مخې په 13 میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه 55 کروڑ روپۍ قرض اخیستی دي او دا قرض روپۍ د تیر مالی کال د 9 میاشتو په مقابله نږدې 50% زیاتې دي. د راپور تر مخې د زیاته قرض روپو اخیستو له کبله د شخصي بانکونو ګټه د ریکارډ کچی 45% زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو شنن کی وایي حکومت که زیات قرضونه اخلي نو بوج بیا په حکومت او ګټې د شخصي بانکونو ده او د خزانه وزارت راپور هم دا ښایي چې د زیات قرض روپو ترلاسه کولو لکبله په 13 میاشتو کې حکومت شخصي بانکونو ته 15,513 ارب روپۍ یوازې د سود یا منافع په برخه کې ورکړي دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل الرحمن وایي د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت د شخصي بانکونو نه زیاتې قرضې ترلاسه کړې دي او بیا مرکزي سټیټ بانک لخوا د سود شرح د 13 میاشتو راهیسې 2% ده، ځکه په حکومت قرض او د شخصي بانکونو ګټه زیاته شوې ده.
پالیسی و دا سٹیٹ بینک دا دے مقصد داو چے قرضے گرانی شی او قرضے با کم اغشتی کے گی او دا دے پوجا بند بگرانی کم ہوئی شی چے کم حکومت دے وقت کے چے دے دا گی بجٹ خسارا چے دے نو آغا دے رزیات دا آغا بجٹ خسارا پورا کولو دا پارا چے دے نو حکومت آغا دا دے شخصی بینکونو نا قرضے لی دے وقت کے چے دے نو دا ٹولو نا زیاد دا اتیافی صد نا زیاد چے دے کم قرضے دی دا نیجی بینکونو آغا چے دے نو دا آغا ٹولے قرضے چے دے نو حکومت تروانی دی دے وقت کے چے کم بجٹ خسارا دا آغا دا تیرو نه میاشتو کې کدا موږ داغه نه مخکې کال سره داغه موازنه وکړو دا تقریبا 45% چې دنو دا سیوا ده، نو دا بجټ خساره چې دا د بانکونو نه قرضې الی دا پوره کوي.
دا په داسې حال کې چې له 13 میاشتو راهیسې د پاکستان مرکزی سټیټ بینک په قرض پیسو د سود شرح 2% ده. اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د سود شرح لوړ ساتل بد اغیز په سوداګرو او پانګوالو وي، نو ځکه په هیواد کې پانګونه راکمه شوې او اقتصادي وده هم نه لیدل کیږي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د سود شرح لوړ ساتلو سره حکومت ګرانی کنټرولول غواړي، خود دی بد اثر په پانګوالو دی.
دسمره چې شرح سود چې وای په داغه سره چې کم سرمایه‌کاری هغه ته بيد ډیره ګرانه پریوزي چې هغه سرمایه‌کاری وکړي، ځکه چې پروفیټ مارجن د تاو تریخوالي د وجنا او نور چې کومه په معیشت کې ستونزې دي داغه د وجنا پروفیټ مارجن د انویسټر د سرمایه‌کار او د بزنس کمیونټي داغه پروفیټ مارجن د معیشت د ستونزو د وجنا کم دی. دلته چې کم کاست دی داغه خرچه ده دغه شرا سود ډیر چت ساتل 2% دغه ډیر سیوا دی، نو دغه وجه ده چې د سره سرمایه کاری چې دنه هغه ډیپریسکی دی وده نه کیږي.
اقتصادي پوهان وایي چې حکومت د اقتصادي حالاتو د خکولو لپاره د مالی کال په اخر کې د شخصي بانکونو نه زیات قرض روپۍ اخلي او په داسې حال کې چې د نوي مالی کال بجټ هم رانستې دي، نو دا په ډاګه ده چې حکومت په د بانکونو نه نور قرض هم واخلي. د دوی په وینا چې د شخصي بانکونو په حکومت موجوده قرض چې 55 کروڑ روپۍ دی د روان کال جون میاشتې پورې شاوخوا 70 کروڑ روپۍ ته رسیدلی شي. په کراچۍ کې پانګوال او اقتصاد پوه شهریار بټ د مای په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان اقتصادی ستونزې له ختمې شوې نه دي. د نړیوالو مالیتی ادارو ترڅنګ د شخصي بانکونو قرض روز تر بلې زیاتېږي.
دیکھیے اگر پچھلے آپ ایک سال کا ڈیٹا دیکھیں تو پاکستانی معیشت کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے.
دیوائی کدیو کال ریکارڈ اگرون پاکستان اقتصاد تدیر چیلنجو ندی. پاکستان دا نڑیوال سوداگرائی لپارا دا امریکی ڈالر اتارتیا لری او دا دی لپارا پاکستان نڑیوالو مالیتی اداری آئیم ایپ سعودی عرب چین او نورو حیوادونو نڑیوالو مالیتی اداروں نا قرض اخلی او بیا حیواد کی دننا دا بجٹ خساری پورا کولو لپارا دا شخصی بینکونو نا قرض روپی اخلی. نو ملکی او نڑیوال قرض او سود بیرته ورکول دا پاکستان لپاره لوی فشار دی.
تو یہ سارے اشارے اس طرف جا رہے ہیں کہ
شریار بٹ زیادہ کڑے چې پاکستان د نور پور لپاره روان کال د جولای میاشتي د بجټ نو وړاندې د ایم ایف سره نوې تړون ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې چې پاکستانی رسنیو د حکومتي چارواکو لخوا ویلي چې د روان میاشتي مای په 15مه د ایم ایف یو پلاوی اسلام آباد ته ورځي او پاکستان حکومت پور سره د نوې پروګرام پاړه خبري کوي. په داسې حال کې چې د اپریل په 19مه د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف پاکستان ته د 3 ارب امریکایي ډالرو د پور پروگرام رستی برخه کې 1.1 ارب ډالر ورکولو اعلان کړی وو. د پاکستان سٹیټ بینک د اپریل په 10مه ویلي چې د ایم ایف لخوا ورته د یاد پروگرام رستی برخه کې 1.1 ارب ډالر ملو شوی دی. څېړونکي وایي د پاکستان اقتصادي ستونزې لا ختمې نه دي ځکه حکومت د ایم ایف نه د نور 9.3 ارب ډالرو قرض اخیستو په تکل کې دي او له دې لپاره پاکستانی حکومتي چارواکو د ایم ایف له مشرانو سره څو ځله لیدل هم کړی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان سره په ډیورنډ کرخه اغزن تار لګول او د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول نه یوازې په کرخه اوسیدونکو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لحاظ اغیزمن کړی دي، بلکې د لری پرتو سیمو کاروباریان هم شکایت کوي چې د دغو اقداماتو له وجې د دوی کاروبار باندې هم بد اغیز شوی. په دې کې یو هم د پېښور شوبه بازار دی چې د خیبر پښتونخوا د ګاډو مرمتولو تر ټولو لوی بازار ګڼل کیږي. د دې بازار دکانداران وایي چې په ډیورنډ کرخه د حکومتي اقداماتو له وجې اوس د مرمت په سامان ډیر زیات لګښت راځي. په دې اړه تفصیل د پېښور نظم خبريال غلام قوس را کوي.
ټریلی خرچه پیراغلی
د پېښور شوبه بازار د خیبر پښتونخوا د ګاړو د سپیر پارټس تر ټولو لوی تجارتي مرکز دی او د دې بازار د تاجرانو د ټولنې په وینا په دې مارکیټ کې د 15000 پوری د ګاړو د بیلابیلو پرزو دوکانونه او ورکشاپونه دي او په زرګونو د پښتونخوا خلک د دې روزګار سره تړلي دي. خود افغانستان سره په پوله د تګ راتګ د بندیزونو وروسته د ځایی خلکو د روزګار ډیر متاثر شوی دی. د پېښور په شوبه بازار کې د علي په نوم د ګاړو د سپیر پارټس یو دکاندار د مئی په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به دوی د تورخم په لاره شوبه بازار ته د ګاړو سامانونه راوړل، خو اوس دغه ټول کار روزګار د تورخم په ځای راولپنډی او اسلام آباد ته منتقل شوی.
مخکې خو هم د تورخم نه راوړو جی، اوس خو بس د پینډۍ لین دین چلو دی. پینډۍ د ویش نه راده کېږي، خو هغه بس په ویش نه چې کم راځي هغه ډېر په دغه راځي، ډېر په مشکله راځي. ټیکس میک زیات شوی دی، ډیپټي زیاته شوې ده. موږ به هر هفته چکر والو تورخم ته، هغه د جمعې پر بلاړو اتوا پر واپس زموږ واپس یوه هلته هم دغه سپیر پاټ اخیستل. بس دا سپیر پاټ دی، دا شاک شو او ګاډرې شوې سیټونو شو، دا د چا خبره. د ګاډۍ چې کمی سي سامان نه انجن شو دغه هم اخیستل. دو ورځې کې درې ورځې کې پراغل پینډۍ لین دین چلو شوی دی، نو وارې خبره بار شوی ده. بس دا تقریبا چې دا تورخم بند شوی کم از کم دا 15 کال او شو شوی خبیخي خوند نشته دی. بس
د نوید په نوم په شوبه بازار کې د استعمال شویو جاپانی انجنونو یو کار روزګار کوونکی وایي وړاندې به دا انجنان د تورخم یا په نورو لارو له افغانستان د شوبه بازار ته ډیر په لږ وخت کې را رسیدل، خو اوس له راولپنډۍ څخه د استعمال شویو جاپانی انجنانو او د ګاړو د نور سامان په راوړلو زیات لګښتونه راځي.
تورخم باندې به راتلل، دا خلک به تلل، ویزه به نه لګول نو انټری و خالی، نو بیا ویزه شوله، بیا بارډر بند شو. اوس دا غینې بعد څومره سامان چې جاپان نه راځي نو شپ کې راځي کراچۍ ته، کراچۍ نه بیا اسلام آباد ته راځي ډرایپورټ ته، نو الته دا د باندې ډیوټي ولګي، دا الته نه کلیئر شي بیا خرڅیږي، نو په دې وجه دا ګرانم شو. نو مخکې داسې کار دی چې استاد مخامخ دا یو د سویفټ انجن پروت دی، بلاک دی، دا به پیلا ملاوی دو تورخم نه بجرات لو پشاور کې په 15000 روپے ملاوی دو اوس چې دا تاسو اخلې نو تقریبا 75000 روپے باندې ملاوی کی دا د ایوري انجن دی دا به پیلا ملاوی دو په 30000 روپے اوس دې باندې 1.5 لاکھ روپے به ورکې ځکه چې دې باندې نن سبا ډیوټي خالی لګي $220
دا
پینډ نه په دې باندې $200-$220 ډیوټي لګي خالی بیا دې پسې د شپ چې کمه کوي راغلی
حکومتي چارواکو په تورخم او د افغانستان سره په پوله د نویو بندیزونو وروسته د راولاړو شویو تجارتي مشکلاتو په اړه د شوبې بازار د سوداګرو د اندېښنو په ردعمل کې سندي ویلي خو د پاکستان حکومت په 2018 کې د امنیت د ټینګ ساتلو او په ډیورنډ کرخه د وسلوالو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو کار پیل کړی و چې د چارواکو په وینا اوس مهال نږدې سر ته رسیدلې او اوس مهال چارواکو په پوله باندې د تګ راتګ لپاره ویزه هم لازمی ګرځولې ده او د کسټم یا ګمرک نه بغیر د تجارتي سامانونو په وړلو راوړلو یې هم نگراني سخته کړې ده خو د پولې دواړو غاړو ته اوسیدونکو خلکو او سوداګرو په بیا بیا له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د پخوا په رنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د تجارتي هلو ځلو د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي شي او سوداګرو ته په پوله په تګ راتګ کې دې اساني راوستلې شي
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري